شي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان منور شاه سره د ټکنیکی مرګرو نیکی هلې او سلامونه وړاندې کوي. په روانه خبرونه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ او په شمالي وزیرستان کې د هغه پیښې چې په کیسه کسان وژل شو مختلف اړخونه مو په دې خبرونه کې راغستي دي. د خبرونې پرشته نیمه کې درته د ځوانانو غږ خبرونه په تکراري توګه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د منور شاه
د خبرونو سرټکی. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیرستان د پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د اسلام آباد سفر کوي او تمه ده چې مشران افغان سیاستوالان او د طالبان مذاکرات کوونکي روانونه په ماسکو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیرستان د پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. د قومي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د ویناو په جواب کې د پوسټل سرویسز وزیر مملکت مراد سعید خبرې وکړې. خو د اپوزیشن ګوندونو غړي د داخله چارو او دفاع وزیرانو لخوا د جواب نه ورکولو خلاف د احتجاج په توګه له قومي اسمبلی بهر وتل. له پارلیمان بهر د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاخان عباسی به خبرې غونډې ته وویل
دی وی و ځانګړی کمیټه باید جوړ شي چې د داسې پیښو تل ته ورسي او حقیقت ولس ته ښکاره شي. دا د پاکستان بدنصیبي ده چې نن په پارلمان کې د یو مشر وزیر پر ځای یو داسې وزیر خبرې وکړي چې د دې پیښې سره یې هیڅ تړاو نه و. نه سپیکر صاحب او نه هم حکومت د دې څه پروا لري.
دا راز د پیپل ګوند نوید قمر هم له پارلیمان بهر یوې خبرې غونډې ته وویل. قومي اسمبلی د سختو مسایلو حل راوستلو لپاره یوه ځنۍ ځای دی. حکومت په دې لړ کې د پارلیماني کمیټې جوړولو په هکله څه ونه ویل. بلخوا د عوامي نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان هم پرون په پیښور کې یوه خبري غونډه کې د وزیرستان د پیښې د څېړنو غوښتنه کړې ده. پښتون ژغورنی غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویل چې د پاکستان حکومت د زر تر زره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنی غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنې وکړي. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې هیڅوک په چا د تشدد حق نه لري او په دې پیښه کې ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کوي چې د مئی په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځ د قومي اسمبلۍ غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ ولی وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او دیار لستنې وجل. خو پوز وایي چې په دوی وسلوال برید وشو او پنځه پوځیان یې زخمیان شول. نو په بریدګرو یې ډزې وکړې چې پکې درې تنه وجل شوې دي. آزادو سرچینو د وجل شوو کسانو د شمیر په اړه تصدیق نه دی کړی. د مومندو قبایلي مشرانو او اسلام آباد او پنډي کې میشتو مومندو د یوې جرګې پترس کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د وجل شوې ماشومې فرشتي کورنۍ ته د زر تر زره انصاف ورکړي. دغه جرګه چې تیر ماسخوتن د اسلام آباد پرس کلب مخې ته وشوه پکې برخه اخیستونکي د مومندو ضلع د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند مشال یړیو ته وویل
چې کوم اف آی آر کټ شو هغه کسان واپس په بیل باندې پرېښودل. دوی اوس اعلان وکړه چې که چا موږ ته انفارمیشن راکړل چې یاره دا بنزیمان معلوم کړو موږ له د هغې دپاره دوی د لسو لکو روپیو اعلان وکړو. د زینب بنزیمان معلومولو دپاره یو کروڑ روپۍ اعلان شوی و. په دې بنیاد باندې موږ جرګه راغوښتې ده چې موږ سره کومه وعده شو. نو په دې کې هېڅ پیشرفت نه دی شوی.
د جرګې ګډونوالو ویل که غوښتنې ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به احتجاجونه شروع کړي. فرشتہ د روانې میاشتې په 15مه د اسلام آباد له چک شهزاد سیمې ورکه شوه چې مړی د مئی په 20مه شپې مهال وموندل شو. وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې د تحقیقاتو امر کړی چې پکې د پولیس چارواکو ضد هم مقدمه درج شوې ده. په کوهاټ کې یو پولیس والا په نورو پولیسو ډزې کړې چې پکې یو تن وژلی او یو ژوبل کړی دی. د کوهاټ ضلع د پولیسو ویاند فضل نعیم بیګا مشال لیړیو ته وویل دغه پیښه پرون د کوهاټ سیټي پولیس تانې مخې ته هغه وخت وشوه چې درې پولیس والاو خپل منځ کې بحث تکرار وکړ. په دغه مقاباس نومې یو سپایي په یو حولدار او بل پولیس سپایي ډزې وکړې چې پکې حولدار وژل شوی او سپایي ژوبل شوی دی. د فضل نعیم په وینا د ډزو کوونکی سپایي نیول شوی دی. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په یو ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ شي او د پاکستان له پوځي چارواکو سره په دوه اړخیزو خبرې اترې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط تېره شپه مشال لیډیو ته وویل، په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ښه کولو، په افغانستان کې د سولې په بهیر او د سیمې په امنیت خبرې کیږي. ښاغلی محب دا سفر د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه کوي چې پکې ورسره یو شمېر افغان وزیران هم مل دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې مشران، افغان سیاستوال او د طالبان مذاکرات کوونکي روانونه په ماسکو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه چې ممکنه ده نن او سبا ترسره شي په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ په یو بیان کې وویل چې د مئی په 28مه په ماسکو کې د افغانستان وروسته سفارتي اړیکو قائمېدو د دستورې په غونډه کې بعد د تحریک د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر په قیادت کې د طالبانو 14 وفد ګډون کوي. الله مجاهد زیاته کړی چې د دغه دستورې نه پاس په دویمه ورځ به د طالبانو وفد د افغان سیاستوالانو او مشرانو سره هم لیده کاته کوي چې پکې به د افغانستان د مستقبل په اړه غیر رسمي خبرې اترې کوي، خو نوموړي په دې حقله تفصیل نه دی ورکړی. او بل خبر دا چې په جاپان کې اوتن د چړو په گزارونو یو شمېر کسانو ته مجروب لاړولي. نن سهار د هیواد له سر خارټو کې یو سره نږدې یو تن د بس په سټاپ ګڼه ګوڼه کې په مسافرو د چړو گزارونه وکړل چې پکې یې دوه تنه وژلي او لږ تر لږه 15 جوبل کړي. په وژل شوو کې د سکول یوه ماشومه هم شامله ده. دا راز په جوبلو کې هم د سکول 14 ماشومان دي. د برید وروسته بریدګر په خپله مرۍ چاړه راخکه. پولیس وایي په کاواساکي ښار کې د برید وروسته بریدګر له خپلو زخمونو مړ شوی دی. او تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د کرنسی وبای او موسم حال زمون خبريال احمد الله وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 146 روپۍ 50 پیسې خستل کیږي او 146 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 143 روپۍ او 150 روپۍ، یو ایرو 122 روپۍ 10 پیسې او 122 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9.5 روپۍ 50 پیسې او 9.5 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 8.5 روپۍ 50 پیسې او 8.5 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې، او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه د تازه مونږه همکار منور شاه او د موسم حال او د کرم صوبې مد احمد العنا وريدي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ شاهد خاقان عباسی وایي د وزیرستان په پیښه دی یو ځانګړي کمیټه جوړه شي.
اس کی بھی ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے کہ ایسے واقعات کی تہ تک پہنچایا جا سکے اور ان کے حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آ سکے.
پر ډیر اسماعیل خان کی د پختون غورنی غورنګ یو مخکه خوای د دوی یو شمیر غړي نیولې شو.
سالور باجی بندے چې دمیش ملګری حق نواز پر ډیر اسماعیل خان ته ورسېدل. پولیس ډایرک روغلل دمیش ډیر اسماعیل خان او پی ٹی ایم دیارلس ملګری یوړل.
د وزیرستان د پیښې په اړه د پاکستان د پوځ بیان چې څه ویلي وو، آیا صرف هم هغه میډیا خبر کړی دي؟
زیات چې کوم د فوج دغه د میډیا ادارې آی ایس پی آر خبرې کړي دي نو هغه چاپ شوي دي، او هغه چې هر څه ویلي دي نو هغه به چاپ شوي دي.
د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې د ځوانانو غږ خبرونه په تکراري توګه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې موږ سره لمحه په لمحه ګړی په ګړی اوسئ، د مشال ریډیو ایپ په خپل ټلیفون ډاونلوډ کړئ، هر وخت به موږ سره ورځو. د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د مئی پر 26مه په شمالي وزیرستان کې د شوې پیښې په اړه پوځ او پښتون ژغورني غورځنګ جلا جلا کیسې لري. پښتون ژغورني غورځنګ وایي د دوی په سوله ییزو کسانو ډډې شوي او لږ تر لږه 43 خړې وژل شوي دي. بلخوا پوځ وایي چې پر دوی وسلوال برید شوی او درې حمله کوونکي وژلي دي. حکومتي چارواکي د پوځ درې د وینې شاهدان د پښتون ژغورني غورځنګ هغه تاییدوي، خو هلته اصلا څه پیښ شول؟ دغه په دې اړه باندې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر غوښتنې وروسته د انساني حقوقو لپاره کارکونکي یو نړیوال ادارې هم د وزیرستان د هغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده چې په مبینه ډول پکې د پوسټ په ډزو د پښتون ژغورنې غورځنګ کسان وژلي شوي. اپوزیشن ګوندونه هم په دې باندې بېلې بېلې خبرې لري. پښتون ژغورنې غورځنګ دریځ سره دا د بشیر غواخ په راپور کې
د بشری حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مې په وښتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت دی ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي. د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مې پر شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر کې پوس د قومي اسمبلی غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې. دوی په یوه احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو خو پوس وایي چې پر دوی وسلوال برید وشو نو ځکه یې درې کسان وژل او پنځه پوځیان زخمیان شول. د مې په وښتمه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یو پارلماني کمیټه دی د دې پیښې پلټنې وکړي. دی وایي یو ځانګړې کمیټه باید جوړه شي چې د داسې پیښو تل ته ورسي او حقیقت ولست ښکاره شي. دا د پاکستان بدنصیبي ده چې نن په پارلمان کې د یو مشر وزیر پر ځای یو داسې وزیر خبرې وکړي چې د دې پیښې سره یې هیڅ تړاو نه وو. د پخوا په شان یې غیر سنجیده او له اشتعاله ډکې خبرې وکړي. نه سپیکر صاحب او نه هم حکومت د دې څه پروا لري. شاهد خاقان عباسی د پوسټل سرویسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سعید یادوه. سعید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستایو او د پارلماني کمیټې د جوړولو په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه.
دولاري دی سره یو لار دار چې په پوخانو زخمونو باندې مونږ مال کې وتره او پاګې باندې خم وکړو. یو لار سره دا ده چې زخمونه مشته
د مراد سعید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینا یې مراد سعید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینې وکړي. بلخوا د پیپلز ګوند نوید قمر په پارلمان کې پر دې موضوع په تفصیل وغږېد. دوی قومي اسمبلی یوازینی داسې ځای دی چې د سختو مسایلو حل راوستلی شي. که د پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کیږي نو دا د حقایقو د راسپړلو لپاره کیږي. د وزیرستان د پیکي ټول حقیقتونه د پارلمان ته په ډاګه کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان هم د مې په وښتمه په یو خبري غونډه کې د پیښې د څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو خړنو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مې په وښتمه مشال ریډیو ته وویل
داسې نیوټرل کمیشن دی جوړ کړی چې هغې باقاعده د دې تحقیق وکړي، د دې پلټنه وکړي او معلومات صحیح معلومات ورکړي شي. ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ډی جی ایس پی آر یا د آی ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوي دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوي دي په دې پیښې کې. د شمالي وزیر
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دي.
تاسو مشال لري ته وګي په دې موضوع کې پاتې کیږو. د ډي اسمل خان پولیسو پرون مازیګر د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 غړي هغه مهال ونیول چې هغه غوښتل د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې پر ضد احتجاج وکړي. تفصیل سیلاب محسود وړاندې کوي.
پرون مازیګر مال د ډر اسمل خان پولیس فورس د پښتون ژغورنې غورځنګ دیارلس سنګشتیانو گرفتار د دوی هغه غونډه لیاریونی وطن باوان چې کومې د قطبي وزیرستان مداخل خړ کمر د پیښې د غندنې په لړ کښې کوه. په دغه باره کښې د غورځنګ د ډر اسمل خان مشر مولانا قاضي طاهر مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
حکم بند احتجاج و پسالور باجی بندے چې د میش ملګری حق نواز پارک ډر اسمل خان ته ورسېدل و ته پولیس ډایرک روغلل. د میش ډر اسمل خان پی ټی ایم دیارلس ملګری پولیس ولایو وړل. دغه الزام دا ولګو چې تاسو په دفعه 144 شروعاتلی یې میش ورته وی چې تاسو په دفعه 144 میش تا وشوی نو دوک نه میش ته خبرو غلای دی. د میش احتجاج متاثر ک
د پولیس چټکی فورس یو چارواکی چې کوم خپل نوم راتول خوش نہ کڑل مشال ریج تو ویل چه د دغه غونډه او جاریون تم پاول د پارا میژتا د پاسنا ہدایت شوی و چې عمل مو پر وکړو چرواکی دا ها و ویل چې په چوکای کې د پنځو غنټو کې نه ولو نه د ورسته د غرزنګ دا ټول کاسون اوس خوشی کړی شوی دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په اصل کې په جنوبی وزیرستان کې وښو سو په دې اړه باندې بشیر غواخ دا راپور برابر کړی
د مئی په شپږشتمه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر د شمالي وزیرستان په ډوګا مچه مداخلو کې ایوي احتجاجي درنې ته روان وو. تر دې یوه ورځ وروسته پر ټولنیزو مطبوعاتو خپرې کړې ویډیو کې محسن داوړ وویل چې پوځ د بویا د خړ کمر په سیمه کې دوه چیک پوسټونه جوړ کړي وو. دا هغه په وینا کله چې تر ډیرو ناندرې وروسته له دې چیک پوسټونو تیر او درنې څخه د هرکلي لپاره ورغلو خلکو سره مخ شول نو پوس پې ډزې وکړې.
هلته چې مونږ ور واوړېدو نو خلک مونږ ته خوشحاله وو او زمونږ په خوشحالۍ کې هغې لږ جذباتي شو. زمونږ لپاره د هرکلي لپاره خبرې مبرې د خوشحالۍ اظهار کولو چې په دې کې زمونږ د شا طرف نه فوجانو ډزې شروع او ډزې داسې ډزې شروع کړې چې لکه دا درې سلو پنځه سکنډ خو موږ دا خیال و چې غنی دا به وایي ډزې خو چې بیا سایډ ته ما سره یو کس بالکل جوخت وغورځېدلو هغه بیا روانه شو نو ماته پته ولګېد یاره دا خو سړی دا خو اوس دوی سټریټ فایرنګ کوي. علي وزیر صاحب بیا داسې کار و چې هلته یو کس زخمي و موږ خو خلکو راوچت کړو هغه زخمي پسې چې دی بیا واپس وراخې نو هغه زخمي هم بیا وویشتو او د دم ګیر چاپېره د ده خپې په ګیر چاپېره فایرنګ شروع کړو او دی چې کوم دی
محسن داوړ زیاته کړه چې د دوی دیارلس ملګري وجل شوي او تر دیرشو زخمیان دي. بلخوا د مئی په شپږویشتمه پوځ په خپله خبر پاڼه کې ویل چې علي وزیر او محسن داوړ د یو مشکوک ترګر د خوشې کولو لپاره د دوی پر یو چک پوست برید کړی. د پوځ په وینا د دوی پنځه کسان زخمیان او له حمله کوونکو یې درې وژلې دي. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې پر دې مسله تاوده بحثونه وشول. د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي او د پوسټل سرویسز وزیر مملکت مراد سعید پر دې مهال د پوځ خبرې تایید او د پښتون ژغورنې غورځنګ دریز رد کړ.
تمام ویډیوز فوټیج ساری موجود
دی. وای دا سی ویډیوګان نشته دي چې دوی په پوز څنګه حمله وکړو د پارلمان یو غړي څنګه خلکو ته اشتعال ورکړ. له دوه درې ورځو راهیسې هلته درنه و خو کله چې دا غوي غوښتنې پوره کېدل شروع شول او د وزیرستان یو کس خوش شو نو له دې ځایه د پارلمان یو غړي ورته فون وکړو چې درنه مخ ختموي. بیا تر دې وروسته په پوځي چک پوز برید شو. په نتیجه کې د پوځي ځوانانو تر څنګ د وزیرستان ځینې خلک هم شهیدان شول. خدا پختون ژغورنې غورځنګ او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په خپل ویډیو کې ویلي چې د دوی خلک بې وسلې او پور امن وو. د شمالي وزیرستان په ډوګا مچه مداخلو کې درنا تر هغې وروسته پیل شوه چې تېر هفته پر پوځ تر برید وروسته ځینې ځایي کسان ونیول شول. احتجاج کوونکو له پوځ دې کسانو د خوشې کولو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د وسلوالو د حملو لپاره دې عام خلک نه ځورول کېږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوه بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورغو په خبر ته د عوامي نشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ودی خان بیگم خان په پیښور کې به خبري غونډې ته په وینا کې په شمالي وزیرستان کې د پښتون غورن غورځنګ پر غړو د پوز د ډزو د پیښې په کله کغند نه وکړه. نو موړي د پیښې د پلټونو کګړو امنیتي سرتیرو ته د سزا غوښتنه هم وکړه. ایمل ودی خان د پوز د ادانا سمو وبلله چې ګواکې د غورځنګ غړیو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي. په دې اړه تفصیل غلام غوښ وړاندې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې د وزیرستان په پیخه سخت خفګان څرګند کړ او له مشال ریډیو سره په مرکه کې د دغه پیخي غندنه وکړه او په دغه پیخه کې په احتجاج کوونکو د ډزو کوونکو په ضد د کاروایي غوښتنه هم وکړه.
بدقسمتۍ نه چې په پنجاب کې یو دهشتګرد تنظیم روزي او هغه سټرایک کوي، هغه کې د خلک زیو لفافې د پکې تقسیمې زما پښتانه کو سٹرائک کی او پرم نہ سٹرائک کی نو بدی باندې ډډه سی ورولی کی دا د سٹیټ سره جواب دی کوم خلکو چې دا کار کړی دغه خلاف د سخت نه سخت کار وایو شي.
خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ویلی وو چې د پی ټی ایم د کارکونانو لخوا اول په پوزي چیک پوسټ حمله شوې و او بیا وروسته امنیتی سرتیرو دیپایي کاروایی کړی و. خو ایمل ولی خان وایي د پی ټی ایم کارکونانو په چیک پوسټ برید نه دی کړی.
زمنګ د ان وای او جنرال سیکرټری دی شیر الله وزیر نوم دی داغه د خپل من خبري کو عام خلک لکه زما په چیک پوسټ او عمله کولی نشي. په دې حالت کې من په خلکو عمله کو کو د پاکستان میډیا د چا په کنټرول کې ده، خو سوشل میډیا خو راځه کنټرول کې شته نه. تاسو هغه الکانو کې ما ته یو الکو خای چې څوک مسلئی اخو بالکل غیر مسلئ الکانو تل مخکې الکانو ورته انتظار کو چې څوک هم امینه تلو هغه ته سره مې راچولې دي دي چې څنګه په چیک پوسټ لري دي فوجانو رسا فایرینګ کړي.
ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې د اختر روستو د جون په 14مه نیټه په پیښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم د غونډي رابللو اعلان هم وکړو. په دغه اړه هغه مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي په دغه غونډه کې به د پښتنو د سیاستوالانو ترڅنګ د پښتون تحفظ مومنټ په شمول د پښتنو د ستونزو لپاره کارکوونکي نور تنظیمونو ته هم بلنه ورکوي.
کوغه سیاستداران دی او کوغه بیا د هر مکتبه فکر خلک چې هغه زره غونډ کم او کم سه کم د قومي مسلو کې موږ په یو خبره متفق شو او په غیبه نه موږ گامزن شو. تحریک د مسلو ته پر روچ دی مسلی ورله هر کې کا تحریک بیا سه غس هیڅ دښمنی خو ذاتی نشته.
د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د شمالي وزیرستان د دغه پیخې په لړ کې د غندنی او احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو، د اتوار په ورځ شمالي وزیرستان په بویا کې د پوز او پی ټی ایم د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه پاکستاني رسنۍ یوازې د پوز دریځ خپروي. دا چې آیا دا د رسنو د ادارو خپله پرېکړه ده چې صرف د پوز دریځ خپور کړي او کنه، د دې تر شا بل کوم قوتونه دي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره راځي چې دا راپور وورو د یوې وړې دمې نه پس. شمالی وزیرستان کې د پښتون غورنې غورځنګ د پلویانو د پوز ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه تر دا مهال کره معلومات لا هم مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن ترڅنګ یو شمېر سیاسي ګوندونو د اتوار د ورځې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا غورځنګ تور لګوي چې ځایي رسنۍ د دوی دریځ نه خپروي، دا چې په رښتیا هم رسنۍ یو اړخي د معلومات خپروي. په کراچۍ کې شنونکي او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان پخوانی ایډیټر ضیاءالدین وایي
د 2018 کال نه د پاکستانی پوز یو ایجنډا ده، خو په دې نه پوهیږو چې دغه څه ایجنډا ده. هماغه ایجنډا په پام کې ساتلو سره دا مهال پوز په مکمله توګه میډیا باندې قبضه کړې ده. پوز د دې لپاره کومه قانوني لار نه اختیاروي، خو یوه اداره یې جوړه کړې ده. د هغې په ذریعه هر میډیا هاوس کنټرولوي او په خاصه توګه د میډیا هاوسز مالکان یې په لاس کې اخیستي وي. هغه مالکانو ته د ټلیفون په ذریعه هدایات ورکړل کیږي. هر خبریال په خپل په ځان پابندي لګولې ده، خو دا ورته معلومه نه ده چې دا پابندي په چا لګولې ده.
د اتوار په ورځ د پاکستان ټلویزیون چینلونو دا خبرونه ورکول چې د پارلیماني غړیو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ کې د پی ټی ایم پلویانو د پوسټ په یو چیک پوسټ ته په دې مخابرت کړی و چې د ترهګرو نیول شوی یو مبینه سهولتکار خوشې کړي، خو په دې اړه د غورځنګ دریځ ته ځای نه ورکړل شوی. خبریال رحیم الله یوسف زی وای دا حقیقت ته چې ټولو رسنیو صرف د پوز دریز لزیات ځای ورکړي خو ځین رسنو هڅه کړي چې د غورزنګ دریز هم چاپ کړي.
یو نیم اخبار یا ادارې هغه د پی ټی ایم هغه نظر هم ورکړي دی لګي ورکړي دی خو ورکړي دی یا هغه د آزاد ذرایع نه کوشش کړي دی چې څنګه څه معلومات حاصل کړي او هغه په دې خبر کې ځای کې خو حقیقت همدغه دی چې زیاد چکم د فوج دغه د میډیا ادارې آیس پی آر خبرې کړي دي نو هغه چاپ شوي دي او هغه چې هر څه ویلي دي نو هغه به هو چاپ شوي دي. خبره دا ده چې یو خدا چې دی نو دا پیښه چې کوم شوې ده شمالي وزیرستان کې نو دا فوج دا وایي چې باید دوی په پوسټه باندې برید شوي دي او فوج خو تاسو پته ده چې بیا هغې دنه د قومي سلامتۍ خبره جوړه کړي او هغې دا وایي چې دا ریاست خلاف خلکو ټوپک راغستی دی او جنګ کوي او په دې کې فوجان هم زخمیان دي نو دوی باندې هم ډزې شوي دي. یو دا خبره ده نو فوج چې داسې یو بیان ورکړي یو فیصله وکړي نو بیا پاکستان کې د هغه خلاف خبره کول چاپ کول ډېر مشکل وي.
تیر ورځ په ټولنیز میډیا د پاکستان یو شمیر خبریالانو په ټویټر پیغامونه لیکل چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې په اړه یک طرفه رپورټینګ کیږي او په بیا بیا یې پوز مخاطب کولو چې رسنو ته اجازه ورکړي چې رښتیا خپور کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد او راولپنډی کې میشتو د مومن ضلع خلکو پرون د یوې جرګې له لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې د فرشتې کورنۍ ته د انصاف ورکولو په لړ کې خپلې کړې ژمنې زر عملي کړي. لس کلنه فرشته چې د یو غریب پلار لور وه پنځه ورځې تر لادرکه کې پاتې کېدو وروسته مړی د اسلام آباد په یو ځنګل کې په خراب حالت کې وموندل شو. حکومت د فرشتي د کورنۍ لپاره انصاف غوښتونکو ته باور ورکړی و چې په پنځلس ورځو کې دننه به د هغې قاتلان نیسي او عدالت ته به یې وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
پرون د ګل په ماخوستن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دا جرګه وشوه چې پکې د مومندو ځینې مشرانو سره سره په پینډۍ اسلام آباد کې میشت د یادې ضلع خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په جرګه کې د ګډونوالو وینا وه چې د مئ په یوویشتمه د فرشتې مړې ښخولو نه وړاندې د حکومت نه یې د نوموړي قاتلان نیولو د غفلت کوونکو پولیس اهلکارو پر ضد کاروایی کولو او د فرشتې کورنۍ سره د مالي مرستو غوښتنه کړې وه او د وزیر اعظم سلاکار علي اوان باور ورکولو وروسته خپله احتجاجي مظاهره یې ختمه کړه خو اونۍ تیرېدو باوجود تر اوسه ورته په دې کیس کې څه پرمختګ په نظر رانغلی. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو ضلع صدر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل په جرګه کې فیصله وکړه که حکومت خپلې وعدې پوره نه کړي نو بیا به د لاهور کراچۍ او پېښور په شمول قبایلي ضلعو دورې کوي او فرشتې کورنۍ ته انصاف ورکولو لپاره به کمپاین چلوي.
مونږ محسوس کړی دا چې مونږ ته انصاف ملاوېدو امکان ډېر کم شوی دی. چې کوم اف آی آر کټ شوی هغه کسان واپس په بیل باندې پرېښودل دوی اوس اعلان انفارمیشن راکړل چیرې دا بنزیمان معلوم کو منګلا داغه لپاره دوی د لسو لکو روپۍ اعلان وکړ. زینب بنزیمان معلومولو لپاره یو کروڑ روپۍ اعلان شوی. په دې بنیاد باندې موږ جرګه راوخته دا چې موږ سره کوم وعده شو نو په دې کې هیڅ پیشرفت نه شوی. کدل ته انصاف سو کرانی کی نو موږ به د پرشتې لپاره په دې پاکستان کې خواره ټول پښتانه راټولو.
د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي ګل نبی د مئ په شلمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مئ په پنځلسمه چې کله لور اورکه شوه نو دوی د اسلام آباد شهزاد ټاون تانې ته اف آی آر درج کولو لپاره ورغلل خو پولیسو یې ایواز د لور د اورکېدو رپورٹ ولیکو. بیا د ځنو سیاستوالانو او خبریالانو د فشار وروسته پولیسو د مئ په نولسمه اف آی آر درج کړو. د مئ په شلمه د فرشتې خراب کړل شوی مړی وموندل شو د کم وروستو چې د نوموړي د کورنۍ غړو او ځایي خلکو په ترامړي چوک کې په احتجاج لاس پورې کړو. په جرګه کې موجود یو بل مشر جواد خان مشال ریډیو ته وویل که حکومت لخوا پر وخت متاثرینو ته انصاف ملاوېدلی نو بیا د داسې جرګو او یا احتجاجونو ضرورت بنا را پیخی دلی.
هر ځای کې که ظلم زیاته وشي هغه اول میډیا روچت کی او د هغې نه بعد هغې ته انصاف ملو شي. زمونږ ریاست ته پکار دی ادارې دومره مضبوطه کی چې د میډیا نه مخکې مخکې چې هلته کوم یو عام انسان ورځي چې د هغه خبره اډریس کیږي او د هغه مسلې صحیح ټایم کې حل کیږي. ولی بس مونږ د پروټیسټ نه اوزګار یو.
د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس عاشق اوان د مئ په درشتمه رسنیو ته ویلي ول د فرشتې اورکېدو اف آی آر درج کولو کې د ځنډ نه کار اخیستل، پلټنې په صحیح توګه نه کول، او بیا د هغې پوسټ مارټم نه کول، دا ټول کارونه زموږ د کمزوري سیستم نشاندهی کوي. حکومت د پولیس په نظام کې اصلاحات کول غواړي، د کم له وجې چې سیستم مضبوط کېدلی شي. دې تر څنګه وزیر اعظم عمران خان هم د فرښتې د وجنې په اړه اسلام آباد پولیسونه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی دی چې د شهزاد تاون تاڼۍ ایس ایچ او او نورې عملې پر ضد باید مقدمه درج شي، او هر ورځ دې ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
تاسو مشال لري ته وګي او اوس د یوې نوې بجې د خبرو لنډې د منور شاه نه
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه د یوې پارلماني کمیټې له لارې پلټنې ډېرې مهمې دي، خو حکومت تر اوسه د دغې کمیټې د جوړولو په حق څه نه دي ویلي. د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وژنې د پیښې څېړنو غوښتنه کړې ده. یاد غورځنګ ادعا کوي چې د مئی په 26مه د وزیرستان په خړ کمر کې یو پوځ په ډزو 13 تنه وژلي، خو پوځ وایي په پوسته یې برید کې 15 عسکر ژوبل شوي وو چې په جوابي ډزو کې یې درې بریدګر وژلي دي. تیر ماسپوتان د اسلام آباد پریس کلب مخې ته یوه جرګه وشوه چې پکې د مومندو قبایلي مشرانو اسلام آباد او پینډۍ کې میشتو مومندو له حکومته د وژل شوې ماشومې فرښتې کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړه. فرښته د روانې میاشتې په 15مه د اسلام آباد له چک شهزاد سیمه ورکه شوې وه چې مړی یې په شلمه د شپې مهال وموندل شو. تاکل شوی چې نن د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه ویلي په دې موخه باید د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کولو، په افغانستان کې د سولې په بهیر او د سیمې په امنیت خبرې کیږي. تمه ده چې مشران، افغان سیاستوال او د طالبانو مذاکرات کوونکي روانونه په ماسکو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه چې ممکن ده نن او سبا ترسره شي په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو لپاره هڅې روانې دي. او نن سهار په جاپان کې یو تن د بس په سټاپ په ګڼه ګوڼه کې په مسافرو د چړو ګزارونه کړي چې پکې یې دوه تنه وژلي او لږ تر لږه 15 ژوبل کړي دي. په وژل شوو کې د سکول یوه ماشوم او داراز په ژوبلو کې هم د سکول 13 ماشومان شامل دي. د برید وروسته بریدګر ځان هم وژلی دی.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. منور شاه درته د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، او سرته اسرار عالم مومند د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه یو وارې مخکې تاسو نیخ په نیغ اورېدلې، تاسو ته اوس ثبت شوې بڼه په تکراري توګه وړاندې کوو. نو راته چې واورو د ځوانانو غږ.
جلو فنجي سوزول کی
دا بلیک لوس والی پریتے
ما تا رسٹورنٹ دا ایئر ایوارڈ ملا
کو وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹبال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگلو ورو نو سوشل میڈیا باندې
دا زوانانو غک خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیرا
مشهد زوانانو غک خبرونه تا او غوګستیو یو... بیرزودی تا چې د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه لکه پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، جمعیت العلماء اسلام او نور وایي چې له روجې وروسته د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ضد مظاهره پیلوي. دوی وایي ځکه چې دا وخت په ملک کې ګراني ده، د تیلو، پیټرولو، خوراکي او نورو شیانو نرخونه ریکارډ کچې ته لوړ شوي، او د ډالرو په مقابله کې د روپۍ ارزښت هم ریکارډ کچې ته پریوتې. بل خو بیا حکومت د دې هر څه ذمواري په پخوانیو حکومتونو اچوي. دا هر څه پر داسې وخت کېږي چې پروسه کال قبایلي سیمو ته د هیواد د نورو سیمو انتظامي او آئیني نظام غځول پیل شوي، او هلته عدالتونه، پولیس سټېشنې، هسپتالونه، تعلیمي ادارې او د دې ادارو چارواکو لپاره کورونه جوړول دي. قبایلي سیمو کې صوبایي او بلدیاتي انتخابات اهم کول دي. نو په داسې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانان د پاکستان سیاسي او اقتصادي حالت ته څنګه ګوري، او بیا د دې اثرات پر خپلو سیمو څنګه ارزوي؟ خو موږ سره بل میلمه د قبایلي ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان هم د ټلیفون په کرښه راغلی دی له پېښوره. احسان صاحب، داسې هم ډېر ستړي مشي.
ډېره مننه تاسو هم ستړي مشي. او
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه ستاسو نه. احسان که ستاسو خوښه وي نو د هغې پورې چې موږ سره رحیم شاه هم د ټلیفون په کرښه راشي نو یو راپور به واورو.
بالکل ټیک دی،
سمه، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه باندې موږ یو راپور برابر کړی، راځئ چې لومبه دا واورو.
تیر کال د مسلم لیگ نون د حکومت په محل د مې په یو دیرشمه په عین کې د 25م بدلون ورستو د قبایلی سیمو حیثیت ختم شو. لدې سره شمالي او جنوبي وزیرستانونه کورما او رگزی خیبر مومند او باجوړ له ایجنسیو زیرلو ته وختل. تیر کال په اگست کې په واک کې تر راتلو ورستو د عمران خان په مشرۍ حکومت سلور زنې پلان اعلان کړی و چې پکې پخوانی فاټا په قومي بهیر کې د شاملولو ژمنه شوې وه. خو د قبایلي زیرلو ځینې وګړي وایي اصلاحاتي عمل په کاغذونو کې زیات خو په عمل کې په وړو کې د مالګې برابر شوی دی. قانون پو او قبایلی اصلاحاتو په عمل جوور نظر لرونکي اعجاز مومند وای په تیر یو کال کې ډیر داسې کارونه کېدلی شو چې و نشول.
د فاټا هغه ترقی په روستو باندې روان ده. د تعلیم د ترقې د هر څه د پاره چې کمی پیسې مختص شوی وي نو هغه تر اوسه پورې ورنکړی شولې. د بلدیاتي نظام الیکشن واده شوی و هغه نو شورا د ټولو نه غټه خبره د آی ډی پی سکم پیسې خلکو ته پاتې دي چې د خلکو کورونه وران شوي دي او دوی ویل چې 2000 روپۍ به مونږ ورکو هغه تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکړی شوي.
په مخکې وختونو کې د قبایلي سیمو انتظامی او پرمختیايي چارې فاټا سیکرټریټ په مخ وړلې. د سیکرټریټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیگامه شال رډیو ته وویل له سیکرټریټه د تعلیم صحت او بخور اطلاعاتو مقامی حکومت او نور چارې په مکمل توګه صوبایي حکومت ته منتقل شوې دي. خو د پرمختیايي کارونو اداره اف ډی اے او د قبایلي زیرلو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم لا هم صوبې ته نه دي ورکړل شوي او فیلحال صوبایي حکومت د دې لپاره پلان هم نه لري. هغه وویل تر اوسه دا نه ده معلومه چې قبایلي زیرلو کې د پرمختیايي کارونو لپاره به پیسې صوبایي حکومت ورکوي که مرکزي.
ازون کو مشل زونانو غو خبرونه دغه سیدا سیدغه راپور واوریدو او موږ سره د حکومتي ګوند طریقې صاحب د قبایلي ځوانانو څنګ یو مشر رحیم شاه هم د ټلیفون په کرخه راغلی دی. ستاسو نه ډیره زیاته مننه. که هم لومبه پهل ستاسو نه وکړو اوردونکو زه بیا هم تاسو ته چې موږ سره د قبایلي ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان هم د ټلیفون په کرخه دی له پیښوره. رحیم شاه صاحب موږ سره د مومندو د پنډیالۍ نه د ټلیفون په کرخه دی. رحیم شاه صاحب تاسو دغه راپور و نه اورېدو خو دغه سریزه هم تاسو باندې اوریده نو زه به تاسو ته یادونه وکړم چې دغه راپور کې هم دا خبرې وي او ما خپل سریزه کې هم دا ویل چې د قبایلي سیمو چې کوم سیاسي اصلاحات دي هغه دغه راز لا هم پر ځای ولاړ دي. دغه چې کوم کارپوهان دي مشران دي سیاستوالان دي هغه و چې لا هم سن دي شوي. بل خو بیا اپوزیشن ګوندونه دا خبره کوي چې موږ به د روزنې وروسته تحریک پیلو د حکومت ضد ځکه چې دوی وی گرانی دا او هر څه د وور په بیا باندې دي. نو په داسې حالاتو کې څنګه ګوري دغه اول خو په دغه باندې خبرې کو چې د ملک دغه حالاتو ته دغه اقتصادي او سیاسي حالاتو ته څنګه ګوري؟
سب کما خبره کې تاسو وکړه په ملک کې متوجه لکه د سیاسي ژوندونو یا مطلب د ساته د ساحت حوالے سره د فاټه اصلاحاتو حوالے سره چې څومره کاري د سره کار کوي د پخې کې د ټولنې بنیادی سیستم هغه د قبایلي علاقو د پاره د قبایلي اجزا د پاره چې دوی رسمي کوي هغه د پاره چې د 2 جولای باندې د الیکشن سیستم د هغه د نوې د هغه د برخه باندې چې دي چې اوس په یو مسله چې ما چې د سولې سیستم د ټول سیستم باندې سره کړی و منه سیستم د قبایلي سیمه منه ځان یو بل پیش کو خو دې سمې چې د قبایلي سیمه چون کې ځپلې شوې دا د ډېر سخت حالات سره مخ شوې دا ډېر کافي د ترهګرۍ په ضد کې ډېر کافي نقصان مې چټ کړی دي. لہذا د غسپال سیستم چې کوم دي د غاړه قبایلي سیمه د پاره کم دي په کار دا چې موږ چې دې چې نه راځي لہذا غو بل پیش شوې ده په کومي سره مخ کې چون کې د سنت اعلان نه پاتې شوې د سنت د پاتې کېدو نه پاتې د صدر د خدمت نه پاتې د امید دی یو چانس دی چې تیرې چې د الیکشن وروسته شي د فاټا اصلاحاتو کې دا د ټول نه بنیادی چیز دی. بل په فاټا اصلاحاتو کې چې کوم زمنګا په هغه وخت باندې غوښتنې دي غدا و چې د عدالتي چې کوم نظام دی دا وی که جنو غوونه دی وکړل شي په دې سمو دا لہذا زمنګ هغه خلک چې هغه ترته دلیل او وکیل نو الحمدلله نن د فاټا اصلاحاتو له برکته زمنګ هغه مسایل چې کوم موږ نشو حل کولای د سیاب د تور نظام د لاندې الحمدلله زمونږ چې هر یو کیس راشي موږ عدالت تنخلي. باقي پاتې کتا سو خبر وکړه د سیاسي ګوندونو چې هغه بعد اختر نورو سره تحریک پیل کوي یا هغه د حکومت خلاف زما په خیال سره چې د حکومت خلاف تحریک پیل کول یا د ګرانی د حوالے سره نه دی. حکومت ګرانی راوستل ده
پاکستان کې د حکومت شپږ میاشتې ټایم وشو، اووه میاشتې، اته میاشتې ټایم وشو، اته میاشتې کې چې کومه ګرانی راغلې ده، نو دا لحاظ لکه دا د ستر سال تیر حکومتونو چې کوم دی هغه دوی ذمه دار دي، هغه خلکو په عمل باندې قرض راوړلی ده، هغه خلکو بې تحاشا ټایم
بالکل رحیم شاه
د نور ملکونو راوړلی ده په سود په مت کې.
رحیم شاه ډیر زیات وبخښئ ستاسو
په مت کې، بلې هغه مفتي چې دا تکلیف دا مصیبت سره به مخ ان شاء الله څنګه امید دي چې دا کوم پروګرام چې دی شروع کړی خو به دا خو اغیزمن نه دی، ما په خیال سره چې په ملک په سیاسي حالاتو باندې به دې کافي خراب اثر وي، زمونږ دا مطالبه ده د سیاسي ګوندونو نه
احسان تا چې د قبایلي ځوانانو د غورځنګ مشر دی د وخت مسله پیښور نه د ټلیفون په کرخه دی. احسان تا چې دغه خبرې واورېدلې څه به ویل غواړئ؟ د رحیم شاه خبرې تاسو واورېدلې څه وایئ تاسو؟
زه به د سیاسي حالاتو باره کې دومره ووایم چې زموږ چې کوم سیاسي ګوندونه دي، که هغه جمعیت علما اسلام دی، پیپلز ګوند دی، او پاکستان مسلم لیگ ګوند دی، په دې سره نور داسې کوم مذهبي ګوندونه دي او داسې کوم نیشنلسٹ اوریجنل چې کوم سیاسي ګوندونه دي، هغه دا فیصله کړې ده چې هغه نه پس به موږ د کوم واکمن ګوند دی تحریک انصاف د هغه خلاف به تحریک چلو. دې ضرورت ولې پېښ شو؟ دا ولې داسې کوي؟ دې باره کې به زه دومره ووایم چې موږ چې کوم ګوند راغلی دی پاکستان تحریک انصاف، هغه چې کومې وعده کړې وې په کوم بنیاد باندې چې هغه د الیکشن وګټو حکومت ته راړو، هغه ویلي وو چې موږ به قرضې نه اړو او دې سره به موږ چې کومه منګې منګۍ دی، مطلب د پېټرول ریټونه دي یا مطلب د ډالر چې کوم ریټ وختو، دا به موږ کمو، دا به موږ مطلب لاندې راولو. خو چې موږ اوس وګورو ډالر په تقریبا 40 روپۍ زیات شوی دی، پاکستان چې کوم پیسې ده د هغې په قدر کې کمې راغلی دی. همداسې دې سره زیره خبره ده چې زموږ کوم ضرورتي کوم اشیا دي، که هغه د خوراک دي، که هغه پېټرول دي، که همداسې بجلی ده، هغه ټول هغه شوي دي، ګران شوي دي. د دې وجې نه عوام اوس چې کوم روجې نه پس بجټ اناؤنس کېږي، هغه کې دا ویل کېږي چې ډېر زیات ټیکسونه به په عوامو باندې لګوي. نو دې وجې نه هغه وایي چې نه زموږ د کوم عوامو کوم نسکونه چې دي مخته روانې دي، د دې اواز جوړ شو او د حکومت په دې مجبور کړو چې داسې
رحیم شاه تاسو راځم، تاسو د احسان خبرې واورېدلې او تاسو څه ګوري؟ څنګه تاسو وختي ویل چې دغه د سیاسي ګوندونو خپل اهداف دي، د هغې لپاره دوی دغه تحریک پیلوي له روژې وروسته، خو پوښتنه دا راپورته کېږي چې آیا دا وخت تیل ګران نه دي، آیا دا وخت پیټرول ګران نه دي، او بله غټه خبره دا چې دغه ډالر څومره روپی په مقابله کې څومره بره وخت، نو تاسو وګورئ چې دا حقایق نه دي ستاسو په خیال باندې؟
سلام الله خان صاحب، چې کوم خبر وکړه دا مرسته کومه چې کله وخت په پاکستان کې کافي حد پورې ګراني ده، خو کوم څه تیر حکومتونو کې ګورو چې کم ټایم کې د مشرف په دوري حکومت کې ډالر په 65 روپۍ باندې، په د مسلم لیگ او د پیپل پارټۍ په دوري حکومت کې دا ډالر 125 څخه تللی دی.
پیپلز پارٹی خو پنځه کال حکومت رو دی خو لا نه میشت هم نه دی شوی، بختنه دا راپورته کی
زمونه مچه ته موجوده ټین چې مکه کم ګرانی راغلی را، خو دا سیاسي ګوندونو چې کوم مقصد دی هغه صرف ګرانی نه ده، هغه هغه سیاسي ګوندونه چې کله د نن نه درې میاشتې څلور میاشتې وړاندې جمعیت علما اسلام کوم کمپین چلو کوم مارچ کوم، آیا هغه څنګه ګرانی وه؟ یا چې کوم ټایم کې پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې راغی، په هغه ټایم کې دوی چې ګورنمنت ناکام دی، نو آیا هغه ټایم کې ګرانی وه؟ هغه ټایم کې ګرانی نه وه، خو چونکې هغه ګوندونه کوم چې په موجوده ټایم کې د حکومت نه بهر شوي دي، هغه نشي برداشت کولی پنځه کاله ټایم. موږ کم از کم د یو پارټۍ د تعلق په بنیاد نه، خو کم از کم مته د یو عام وګړي په بنیاد باندې دالیم چې دغه کوم احتجاجي نه کوي تحریکونه شروع کېږي، دا د ملک د پاره، دا د جمهوریت د پاره د خیر نه دي.
خو دغه سیاسي ګوندونه به دا دریز لري، رحیم شاه صاحب ډیر زیاته بخنه غواړم، خو دغه سیاسي ګوندونه به دا دریز لري که پرس کا دوی نه راوځي نو دغه ولس په خپل راوځي، نو دوی دا هم وایي چې دغه ولس په خپل مظاهرو ته راوځي، ځکه تاسو څنګه ویل چې د یو عام وګړي په هیڅ معنی، نو د یو عام وګړي په هیڅ معنی تاسو ماته دا وایي چې آیا ګرانی انتها ته نه رسیدلې؟
یعنی ګرانی شته ده، په دې کې شک نشته ده، خو په دې کې په ګرانی کې د کوم خلکو لاس ده؟ پرون چې کوم ریپورت ما کتلې ده، په دې کې 52 مافیا چې کوم دی هغه په دې کې ملوثي چې هغه په مارکیټ نه ډالر اوټ کړی ده، او په هغه کې هغه خلک شامل ده چې کوم د پاکستان مسلم لیگ سره او د پاکستان پیپل پارټۍ سره دي، کیونکہ اغه خلکو پیسې اغه خلکو کرپشن کړی دا یو پیسې وخلې دا غو نه غوړي چې په دې ټین کې مته تحریک انصاف حکومت قوم ته عوامو ته ریلیف ورکړي.
ریمشا ډیر په بخنه سره ستاسو ګوندا ویلو اول خو ستاسو دغه اول خو
مارکیټ ته وتلې ده
اول خو ریمشا خبر ادارا پور تک کی جس طرح سے رپورٹ کے سمر صداقت تے دویم خبر دادا چھ دغا کم حالات تھی دا چوس روان دی نو دا خو پخپل بانی پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ویلو چھ منگ را شو پا حکومت کے پڑو مورز کے بنگا پیٹرول دومرا داغے بے کم کو پلان کیسز به دومره وکړو دا به دومره وکړو دا چې کم کسان تاسو یادوي نو حکومت د دې مخه ولې نیسي. بل حکومت دا هم ویلو چې دا کم سیاستوالان دوی یادوي چې دوی ډېری پیسې بهر ته وړو تاسو اوس بیا یادونه وکړه چې دوی به موږ په دوه میاشتو کې دننه دننه دومره پیسې راوړو چې دلته په ملک کې به هم خلکو ته ورکو او چې کم قرضونه دي په پاکستان باندې نو هغوی له به هم ورکو. نو هغه څه شوې دغه ټولې خبرې
یو پارٹی دا گورنمنٹ نہ بہری ابو تا دا گورنمنٹ او دا ملک دا حالات اخاغ معلومات نہیں کلا سی یو پارٹی پر گورنمنٹ کراشی ابو تا دا ملک معیشت او دا ملک کے سمر حالات پر غیر بانی دا کافی نظر شی تحریک انصاف کے گورنمنٹ نو راغلے دا ہو کنے وعدے کریو تا 14 سی بتول نہ پتا بانی چ اگ خلق چا چ دا پاکستان نہ پیسہ باہر کرے دا اگ خلق بمن رانی تو لن الحمدللہ من فخر کو پدی بانی کہ اگر خلق چاچ کرپشن کرے چاچ بلیک منی متس لے کر دے سے باہر تب اس کے لیے اگر خلق نن دنے پر قبضہ کی دی تو کم خلق نن تو جیل کی نہ دے نو کم از کم اگر خلق بن کی سن سر دا زمین دے تین دے
سم
پورا یقین دے کہ اگر تے سچ تے مو نے ریکور کی انشاءاللہ کے سیرے غم تے قوم بنے لگی تا کم مشکلات سر قوم مخ دے انشاءاللہ منگا قوم دے امید ور کو دا زمین دے عمران خان نہ دے موجودہ حکومت نہ دا زمون توقع دې انشاء الله چې فری کال دوه پس انشاء الله چې د ملک حالات په نسبت د تیر حکومت انشاء الله دا دی.
ها احسان تاسو تما یو پښتنه دا پرې خو دی و چې تاسو څنګه ګوري او دغه حالات او دغه اقتصادي او کوم سیاسي حالات دې پاکستان دغه په قبایلی سیمه باندې اثرات ته څنګه ګوري خو دغه مخ کې دا پښتنه جواب کې څنګه چې رحیم شاه ویل چې احتساب روان دی نو دغه احتساب او دغه هر څه ولسته څه ګټه ورسوله د پاکستان ولسته څه ګټه ورسوله قبایلی سیمو ته څه ګټه ورسوله
ټول نمخ کې کوم زموږ رول درې حساب یې خبر وکړ دا به تل جواب وایي ما هغه ویل په تل خبره کې چې جمعیت العلماء اسلام د مولانا فضل الرحمن ګوند چې کوم جلسه یا داسې مارش کوي دا خو هغه ټیم کې ګرانی نه و دا حکومت ټول منی ټول سیاسي ګوندونه چې هغه حکومت کې دي تاسو جو ګوره ام کریم دی او کاغه بلوچستان نیشنل پارٹی دا اخر منگل والا دے دا پا حکومت کی دی اور دے سر چکم اپوزیشن گندونے دی اگر ٹول اگر نون لیگ دے کا جمعیت دے کا اگر تاسو جماعت اسلامی ہو گرے کا اگر تاسو پیپلز پارٹی ہو گرے اگر ٹول دا گنی دا منی چی دا حکومت چی راغل دے دا یو پا ناجائز طور باندی راغل دے دا پا دندے باندی راغل دے دے وہ جنال جمعیت علماء اسلام لگیا دے دا دا نجائز حکومت ختمولو دا پار خپل کشکون جاری سکی اور دویم خبر دے دا اکڑا چی دغه گرانی دا خود تیر شوی حکومتونو د وجه ده زه دا وایم چې دا حکومت رالو په کار ده چې دا د سټیبیلیټی راولي او دې چې څومره قرضونه واغستو په لخوا دی ویل چې موږ قرضونه نه اړو چې څومره قرضونه واغست هغه اوس پته نه لګی چې هغه قرضونه کم طرف ته ځي هغه د وجه خو په کار ده چې مطلب موږ ته چې نه ده که سعودي عرب ده کوم داسې امارات دي هغه چې څومره ډالر موږ ته راکو په کار ده چې زموږ ملک کې د عوامو لپاره سهولت مخ ته راغلی خلکو د سکون هغه داسې لاره خپله شوې وه خلک خوشحال وی خو هغه داسې نه ښکاري او دویمه خبره هغه کوي چې دلته مافیا دی د دې ډالر ختمه یا هغه اخلي نو دا حکومت خپله دا وایي چې مونږ د اکسپورټ زیاتولو دپاره مونږ دغه ډیویلیویشن کوو د پیسې نقدري یعنی د ډالر زیاتو خو په هغې کې هم دا ناکام دي او بلکې داسې مافیا هم وي نو بیا هم د حکومت دا ذمه ده چې دا خلک راونیسي نو دې کې دا ولې بیا ناکام دي او درېیمه خبره ده چې عمران خان به بار بار ویلی چې دلته د پاکستان کې کرپشن دی او دا خلک کرپشن کوي نو دی وجه نه کم سرمایه دار دی سرمایه کاری دی هغه نه کیږي نو آیا اوس خو له همیش دی وشوي کال پورې کیدونکي دی آیا د دې په خبره باندې چې دلته کرپشن اوس بند دی نو اوس ولې دا کرپشن دا کوم بیرونی سرمایه دار طبقه دا بین الاقوامي انټرنیشنلی دا اوس ولې سرمایه کاری نه کوي د دې وجه هم دا دی چې دا خلک نه لایق دي نه اهل دي دا په دې مینیجنگ باندې نه پوهیږي او دا د دې چې کوم پیسې تاسو وګورئ هغه نه پته نه لګي چې نن په شو ده دا سټیبیلیټي په دې کې نه شي راوسته دینا پس تاسو چې کوم خبر وکړل د پاټا سره د هغه باندې بدغه سیم ټیک وی نو زیاره خبره ده چې د پاټا انتظام کیدو په دې بنیاد باندې شی وو چې دلته به اصلاحات کیږي دلته به د خلکو ته د دې علاقو ته به ترقی ورکړو نو هغه لپاره ټول نه ضروري خبره د پیسو ده هغه لپاره حکومت دا پلان کې خو دوه چې موږ به ان ایس سی کې دې ته درې فیصد حصہ ورکو او سالانه به موږ دې ته 100 ارب روپیه ورکو ومنګ ګورو چې عمران خان څومره داوري وکړي زمونږ چې کوم ازلا دي هغه کې هغه بار بار دا ویل چې زمونږ سره پیسې نشته نو چې پیسې نه وي نو زیاره خبره ده اوسه پورې الله سمې شلو شو یو کارم نه دی شوی نو بیا هم داسې لیدی شي چې داسې څه ترکیه طرف ته د دې نه څه شو شته دی او زیاره خبره ده په دې باندې ښه زیات امپیکټ پرې وځي
ښه ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو مېلمنو نه موږ سره ټلیفون وکړ خو سه اوریدونکو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږېستی او زمنګا موضوع د پاکستان سیاسي او اقتصادي حالات ته قبایلی ځوانان څنګه ګوري او پر خپل سیمو ردی اثرات څنګه ارزوي او موږ سره په فیسبوک باندې سید موسی لیکي چې د پاکستان اقتصادي او سیاسي حالت د بل هر وخت نه دا وخت ډیر زیات خراب دي او دوی چې په پاکستان په نړیواله توګه یوازې توپ سره مخ دي او که اقتصادي ستونزې همداسې روانې وي نو پاکستان کې به بیکاری زیاته شي او غربت په کې اهم زیات شي موږ سره د متحده عرب اماراتو نه لپاره ریحان صاحب ټلیفون پکړه خده ریحان صاحب سلیم شي او څه به ولغړ
زما خپل نظر دا ده چې په مشرب دور کې چینې حکومت ورړاوا لکه اغا 6000 شپه 3000 شپک سوار
په
اغه وخت کې زه پهلا د قبایلو غزا نیز دراسم اغه وخت کې په مونږ باندې کسٹم ٹیکس لگی روس مننا آغا کسٹم ٹیکس ختم شو نہ کمون تو اس پدری زرا چا سالور تو ملوی گیم نمون باغ مشرب داور والا سر میچ کو دوائم خبر دا دا پیپل او نون لیک حکومت دا چ پغه کی پاتیشی او حکومت کی پاتیشی او 2000 ارب نا 30000 ارب تا قرضا وڑی دے آیا دا سنگے جا کشپتی دی پار اپوزیشن گوندون نر پسی کی خان صاحب صرف یو کال حکومت واشو په یو کال کې لکه دوی احتجاجونه هم کوي او افطار پالټې هم ورته جوړوي آیا لکه په یو کال کې خچوږي وا بنگله نشي جوړوي نو ملک به څنګه سبد
ډېره زیاته مننه ستاسو نه ریحان صاحب خو وختونه تاسو رحیم شاه صاحب تاسو دغه خبري واوریدلې دغه پښتني خو به اسلام الله احسان ځوابوي خو ستاسو خپل سره نظر دی اسلام الله احسان چې کوم خبرې وکړي هغه ته څنګه ګوري تاسو
تاسو د قبایلی د قبایلی سیمه مثلا نه دا په ټول پاکستان کې ورال ډیولپمنټ ول ورکې کوم دی زما په فکر باندې چې ډېر کافي کمه ده ځکه چې پاکستان د معاشي بحران سره مخ دی
هغه وی احسان هم دغه پښتنه راپورته کوي چې ولې د معاشي بحران سره مخ دی ځکه چې هغه وی حکومت دومره قرضه واغسته حکومت ول قرضې بنا خپل اوسې قرضه واغسته ښه دغه نه علاوه دوی به دا خبره کوله چې
قرضې د قرضې د خصو د ټول نه بنیادی وجه دغه دا چې مخکې ملګري څنګه خبرو کوي چې د 6000 ارب نه هغه مته 30000 ارب څنګه ته کوي او بیز روزانه پر روزانه بنیاد باندې 6000 ارب روپۍ تشکیل د سود تمات کې ورته کم از کم د دغه مېشت په بل کولو د پاره دا د وخت ضرورت چې موږ قرض واخلو او چې موږ اکثر په دې خبره باندې دي چې تیر حکومتونو په اساس د قرض اخیستل دا خوغه د کوم سیز د پاره اخیستل شوی دن په غزل کې دی نه دا هغه هغه د سرمایه کاری نه دي نن کم از کم زمونږ د یقین دی دا زمونږ په عمران خان باندې په موجوده حکومت باندې ځینې اعتماد دی چې کم زمونږ ټیکس راځي او د بهر نه پیسې راځي نو هغه به د خلکو پبلک طریقہ باندې بهر دنیا ته هغه ان شاء الله پناما تا یا مته چې لکه سوئزرلند تا ملایسی ته نه دي بلکې هغه په ان شاء الله دې ته د معیشت په څیر
دي نو کله وي احسانم دغه پښتنه راپورته کړي احسانم دغه وي چې کله وي دغه سرمایه کاران چرته لاړل دغه سرمایه کاری چرته لاړه هغه هم دغه پښتنه وکړه بلدارا چې ګرانی ورځ تر بل زیاتیږي قرضې را روان دي او چې کوم کار پوهان دی هغه دا وایي چې دغه مسلې به حل کیږي د پاکستان چې معاشي ستونزې دغه به په سند باندې حل کیږي سند کم دی
اوس کوم کې د قومونو اعتماد بحال کول دا به همیشه دوه خبرې نه دي په دې کې زمونږ کومه چې خارجي پالیسي د پاکستان تحریک انصاف د موجوده حکومت موجوده ګوډه مې ډېره کافي چې لا به تر نه دا زموږ وزیر خارجه په ټول مته چې لکه په دا کې ترکمنستان دی ته کوم عمل په هغه د ویلا په چې لکه دا وزیر خارجه کانفرنس باندې چې ټول چې موږ وزیر خارجه دی چې دا دا وته ټول چې پاکستان تر راشي چې یو د امن د حال شو بل تر ته په کرپشن باندې څنګه سم په چې لکه سره ولګې دو زموږ د یقین ان شاء الله چې دا قوم دا مورال او بحال کول د قوم دا نه میرا مستند چې دا وکړي وکړي د ګډ ویل جوړې د لپاره دې کاسي وکړي
سمه
امید ته چې تحریک انصاف خارجه پالیسی په دغه طریقې باندې رواني څو چې دې سره باندې ان شاء الله چې خیر د بیرونی دنیا با ان شاء الله چې خیر په موږ یقین او اعتماد د مال څو سرمایه کار په خود بخود پاکستان
ته سمه موږ سه اردن کې دوی تور دوستړي مشي څو خبر کوي
السلام علیکم سلام محمد صاحب فاروقی اور غزام
فاروقی صاحب د ورځونو په خیر اتسبه ولغړی
حکومتونه تیر شوی دی آغا پیسې پټ کړی دی خزانه خالی کړی وی آغا داور حکومت کې دومره زیات ملک ته نقصان نه ورسېدل او نه به ورسېږي لکه څومره عمران په دور کې درو میاشتو کې حکومت ته نقصان ورسېد خزانو ته نقصان ورسېدل آغا واجه داغ هغه حکومت واقع سسدان هغه حکومت چلولی شو هغه ته طریقه ورتلل دا یو داسې مسلط شوی داسې مومن خدای پاک داسې مسلط کړی دی چې دې ته هغه طریقه هغه طرز نه ورچی نو ملک نور په خسارو کې روان دی نو دې د واجه نه ګوندونه اتحاد وکړه دې واجه نه ګوندونه یو شول مل نور نه نور ملک غرقول نه غواړي
احسان د دینه مخکې چې کومه پښتنه الفشار ریحان پرې خو دی واغه دا چې دغه سیاسي ګوندونه په تیر حکومتونو کې ولې نه راپورته کېدل د دغه ګرانې خلاف او دغه قرضونو خلاف چې اوس عمران خان په حکومت کې راپورته کیږي
دا خبره ده چې دا لاسم چې حکومت راغله دا غوي چې د سر ډیر کم مخ ملو شو یو کال کې هم نه کیږي دومره دا چې حکومت چې راشي هغه یو خپل پالیسی ولې حوی او په دې باندې کار کوي د دې پالیسی چې کومه ده هغه به دې دغه کول او پیل کې تضاد ده هغه پیل وای چې مونږ کارځالو نه لو به وای چې نه مونږ کارځ اخلو یو خبره ده او تیر شو حکومت کې چې تاسو وګورئ د دې قرضو باره کې به خبرو کما چې کله نونی ته حکومت رالو 2013 کې نو هغه وخت کې اسحاق دار تقریبا هفته دننه د IMF سره ډیل ډن هم کو او دا څو خبر هم نشو چې آی زمونږ سب بحران دی او هغه ټیم کې دا ویل کې دوه چې پاکستان دیواله کیږي دیواله طرف ته روان دی او دویمه خبره دا ده چې زمونږ چې کم سټیبیلیټی دی په ملک کې اغه پولیټیکلی دی اغه اکونومیکلی دی اغه اوس نه ښکاری نو چې اغه مونږه پولیټیکل یا اکونومیکل سټیبیلیټی وای نو تاسو چې د ډالر په هغه کې وګورئ ریټ کې وګورئ پته نه لګي یو ورځ 2 روپے جاتیږي بل ورځ 5 روپے جاتیږي اغه سټیبیلیټی نشته او دا تیر شوی حکومت چې تاسو وګورئ په 105 روپے باندې سلور کله یوزې ولاړو اغه سټیبیلیټی وای ځکه دا هغه چې کله اکونومیکل سټیبیلیټی وي نو هغه د وژنې بیا انت ګرانینه راځي الته چې کوم شرح وي هغه برقرار پاتې وي د ډېر وخت لپاره که تاسو دلته وګورئ د منګی شرح چې مخکې حکومت کې 3.8% وه او نن سبا چې وګورئ 9.4% او دا چې سټاک انډکس چې وګورئ د 52,000 نه راغو 38,000 ته او دا چې شرح سود خبر وکړه د انټرسټ ریټ هغه 5.75% تر رالو د 10.75% ته د 5.75% نه لاړو نو دی وجه نه مونږ وایو چې دا کم د دې پالیسی دا یو قسم ته نه لایق ده
د حکومت ګوند تر کې حساب د کوالی ځوانانو څنګه مشر رحیم شاه به دغه پښتنې جواب
عمران خان په دې کیسه کې مخلص ده هغه د نه ګوري چې دا زما یار دی دا زما دوست دی دا زما د پاتې دی هغه کم از کم د قوم او د ملک لپاره خیر خوا دی هغه چې په دمر لري کو حسیب شیخ راوستو نه غم نشم دغه مقصد د پکوړن په عمل کې اکنامک سټیبلیټی راوستل دي نو کم از کم زما د یقین دی ان شاء الله چې خیر
صحیح
شیخ نه بل قابل کس پیدا سو تکړه کس پیدا سو هغه تعلق په هر پارټي سره دا زمونږ د سیند د عمران خان دغه پارټي ته نه ګوري دغه تعلق ته غوري نه سم ته نه ګوري ان شاء الله چې خیر هغه به راوستي او دې پر ان شاء الله چې خیر زمونږ یقین دی چې کم معاشي سټیبلیټی ان شاء الله په مزم زبانه ان شاء الله چې پاکستان
خپل نظرونه ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو مېلمنو نه چې موږ سم پروګرام کې برخه واخیسته یو جهان مننه ستاسو نه. اردن کو د پاکستان سیاسي او اقتصادي حالات ته قبلي ځوانان څنګه ګوري او پر خپل سیمو ردي اثرات څنګه ارزوي پر دې مخبري کولې د حکومتي ګوند ترکین صاحب د قبلي ځوانانو څنګه یو مشر رحیم شاو د قبلي ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان موږ سره میلمانو تاسو ته دوی خبري واره دي همدې سره د پروګرام ځوانانو غږ وخت پای ته رسیدي خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړي د الله په امان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio